نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامدار پروسه ده او ډېر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري، ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنی بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بله مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې، یعنی دوه اتیا درې اتیا کلونو کې، یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و، هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامیه او هغه امتیاز چې حکم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نه واغسته، او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5000 چې څوک زخمیانېږي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې، یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي، نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبلل شي.
د څه د چې موږ خو د جنگ په حالت کې وو، موږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې 8000 پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شی به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي، موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی قول اردو قمندانانو دیو تم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړل شي ورسره چې کوم لږ امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده. او پیښه کله د جنګ په وخت کې یو زیادی کې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درو.
یوه مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسكر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی، عوام لن د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکړي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنی عسكر په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لیکه چې صفر تر اخته کې؟
صفر ته ورخ کده کېدل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي. او د بهرنی عسكرو د کچه ځکه صفر ته راځي راټیټه شوله چې نه جنګیږي، چې نه جنګیږي خلارې په خپل دیش کې ناست، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لک څلوېښت زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې، یعنی په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه، د خپل ګټونه، د خپل خلکونه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي، مقابل کې ودرېږو سره او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکړو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسې وګورئ څو کاله مخکې زمونږ اردو په کوم حالت کې وه اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسې به دغه نوی راپور د یوناما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دې د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرګ ژوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي او امنیت هم تعمین شي. دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي نو دا به د جنګ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، د هغوی غوښتنه همداره چې آزاد شي. د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنې اردو په خپله دا دفاع نه شي کولی چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیمه، هغه افراد چې د هغو د جرم سطحه ټیټه ده که هغو معاف شي او خوشي شي دا به بهتر کار وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیری ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول دا چې د افغانستان دولت یعنې ټول مشرتابه زمونږ حکومت جنرال مبیامپور صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کېږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخري خبر دا ده چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلفو ممالکو سره نظامي، سیاسي، اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي، او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بالاخره زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چې ته محتاج نه اوسو، او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو او په خپله په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دا دی چې تقریبا زمونږ درې نوي اووه نوي سلنه یعنې زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي، او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل، له تاسې ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي.
په دې وخت کې ځنوم کورت للیو بیسراغلم یو کال ور پسونه ګرځیدم ډیر.
په خپل وخت د تحصیلي اسناد نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
دوی په مسلکي لحاظ ډیر توان کوي، د دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي.
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي؟
چې کله هغه فارغيږي باید هغه د تفریح دي چې زه ولاړ سم سور زده د فراغت خوشحالي ولمنځم، یعنی لږ زره دا ما جوړ سي لږ تفریح کم بیا بر تراسم پانتون ته.
دا سې ځوانان ډېر دي چې کلونه کېږي له پوهنتونونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته. دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه یې دفاع کوي، او هماغه وي چې تر ډېره له تحصیلي اسنادو محروم وي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون آخري کال د وروستي سمستر وروستۍ ورځې وې. د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کیږي، نو ټول محصلین په یوه ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولیږي او په اسنادو باندې کار کیږي په دستجمعي شکل باندې. اداره یې خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نشي کولی چې کارونه زر را خلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې را ټولولې، مصارف یې غوښتلې یو ځای ولېږي. په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیا سې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر. له هغه وروسته سې خپله ورغلم وزارت ته، پوهنتون ته چې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورقې خلاصې سوې وې. دلته دا ورقې چې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کېږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات دا دي چې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورقې نه وې راغلې. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی دا خو نو سړی نه پوهېږي او محصل. نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی، ترانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي. کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کېږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کېږي په دغو.
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کیږي چې دوی پرې کار نشي کولای، په همدې سبب مونوګراف پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نشي اخیستلی.
د استادانو لخوا نه محصلینو ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کیږي چې هغه ډېر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډېر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغو وکولی شي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. خو متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر شو نو موضوع مسې پاتې کیږي. دومه مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، که هغه د پوهنتون له طریقه وي که هغه د